درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازغری رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم په پیل کې زه اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ د سات خبرونه دراوړم د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنۍ زده کړو منع شوي دي د سازمان دا خبره تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کښلې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی 1515 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو ته لتلو منع کړي او د دې ترڅنګ یې نږدې درې میاشتې وشوې چې پر نجونو پوهنتونونه هم بند کړي دي بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بریتانیا ته سفر کړی او هلته د بریتانیایي چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او یو شمېر سیاستونو سره کتلې دي د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د بریتانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمېر افغانانو سره کتلې دي په خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین افغانی خبرو ته زمينه چمتو کول شودل شوې دي دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو که غیر رسمي تر اوسه د پخوانی ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د وروستیو دوو ورځو د ورشتونو او سیلونو له کبله په یو شمېر ولایتونو کې درې تنه مړه شوي او اووه ټپیان شوي دي د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمي نن په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغو سیلونو په ننګرهار لغمان کونړ بلخ فراه زابل فاریاب اروزګان او نورستان ولایتونو کې 1,655 کورونه نړولي دي تر دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي وو له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې هیڅ امریکایي بندي نه دی باختر خبري آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن راپور ورکړ د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل له دوی سره هیڅ امریکایي وګړی نشته او نه هم تازه کوم امریکایي وګړی نیول شوی دی تر دې وړاندې امریکایي رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له قوله راپور ورکړی و چې لا هم څو امریکایي وګړي د افغانستان د سرپرست حکومت په بند کې دي او دوی د خلاصون هڅه کوي په سوریه کې د سپای پاسداران په اړوندو ځواکونو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له حملې وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه وویل امریکا له ایران سره د شخړې په لټه کې نه ده خو د خپلو ځواکونو د ساتنې لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی د امریکا ولسمشر کاناډا ته د رسمي سفر په لړ کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې په سوریه کې د سپای پاسداران د اړوندو ډلو پر اډو د ځوابي برید امر کړی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره پرون جمعه یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس دوه هیوادونه غیر قانوني کډوال یو بل ته سپاري ولسمشر بایدن له موافقه وروسته وویل دواړه هیوادونه د کډوالۍ له داسې څپې سره مخامخ دي چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی د امریکا او کاناډا د موافقې له مخې دواړه هیوادونه هغه پناه غوښتونکي شړلی شي چې په غیر قانوني لارو له امریکا څخه کاناډا او یا له کاناډا څخه امریکا ته واوړي په 2022 میلادي کال کې له متحدو ایالاتونو څخه کاناډا ته نږدې 40,000 پناه غوښتونکي اوښتي دي اکثره هغه پناه غوښتونکي چې په امریکا کې نه منل کیږي کاناډا ته اوړي او هلته د پناه غوښتنه کوي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړی ده په زلزلو خبرې کو زلزلہ څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ نیم درجه او مرکز په بدخشان ولایت کې ترمزکه 190 کیلومتر لاندې وو. نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندستان هم ولرزو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړیدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت سی تاسو، تاسو ته، تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د دې پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطق کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه، د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پالتونه، یعنی د کله چې پالتونه سره خوریږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول
شي. انجینر صاحب سادات، یو بل پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟ مننه، ډېر ښایسته
سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوي چې اوریدونکو ته هغه مکانې ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دی هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اوریدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتپیک انجینری برخ ده بیا ورته خسته کړ نه شي. نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي د څنګه د شدت اندازه د همدغې نه موږ معلوموو. یعنې د ځمکې هغه موږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته د څنګه تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کمون که زلزله وی نو چې د اویان ډیر شي بیا دې ته متوسطه زلزله وی او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته به وروسته راشو. بله د مسلې ته به وروسته راشو چې قومي ودانۍ کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکې ودانۍ ویل شو، د موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو سنوري خبري وکړه. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مزکې لاندې ژور وي او هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی و بالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وای چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د ورستې زلزلې چې یو سلو فکر کوم 9 کیلومتر لاندې و، شدت یې د رشتار په حساب ډیر زیات و، پګنیم درجه ډیره قوی زلزلہ و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځي نه پېژم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقی وي، د ځینې عمودی وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما صادات صاحب ته، تاسو درلو اوریدونکو ته، همکارانو ته خبره دا ده. خو د خپل زکه چې د درې برخه تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا زکه د سر فیصله هوا او تر جاذبه زمکه پدې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د زکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن زمکه دی چې د مذاب او د موادونه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادونه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې زینی چې اته عمق هم اضافه وي، ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزک بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله 6.8 درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنا ده چې دا دننه تعاملات دننه پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچې دې ډېر غټ لغزش وي. نو سهار تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازم تقریبا ډېر لري او ضربه شدید وي، او کچې دې هغه لغزشونه دننه پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي، بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده. نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله دې ته مونږ زلزله وایو چې فیصله د ارتشاعات رامنځته کیږي. د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازاد صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته ځي، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي، زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو. هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچيري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه درلود چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي او به استخراجی دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامدار مطالعه شي، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوی پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شول. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دي ځکه معلوم شي، هغه ساختمانی مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي. هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ولې ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقه چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډېره مننه. کورودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخل غزنین خبری کنسروان سم.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام او پښتنه می داد ملمنو محترم. افغانستان یعنی د اټکل لمخه د هوا د اټکل لمخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډيري زلزلې کېږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډيره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبري کوو، په عواملو یې خبري کوو. زموږ ملمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدي زابلي صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کني شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی؟ که په دې اړه خبري وکړي چې زلزلہ دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېر زلزلې هم کې کیږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډېره مننه
دی ورور د پښتنه. زلزلہ خودسی یو پدیده ده چې قابل پیشبینی د دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مسکنه قراتونو ده، مثلا کلمه قراتونو چې مثلا کال که ادمن یو شدید زلزله کیدی چې افغانستان هم دقیقا مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي یا دغه فال چې دسته ویدی د افغانستان یا وی چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزله فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې موږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لس ورځو نه ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي خوره د زلزله او شوه په دغه لاین باندې یو ځلې ځنی وای چې لاس ورځي او خو عادي باندې چې ونی سي، یعنی د لاس یو شل ورځ نن ډیر د سپدغه لاین باندې زلزله و چې بیا کابل مکمل اوره کړی وو. نو دا خاتونه ژوندې دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې د غسیبي د افغانستان هم دیدین.
انجینر صاحب، یو مسله د ډیر ځلې داسې شوې دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بل مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډیر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او کنه؟
تاسو خایسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم، خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي، نو کله چې موږ تاسو بیرویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي نه، دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونیستل شي د ځمکې مستقیم سطحې ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنت وي، یعنی دغه سطح د ځمکه دوه معافقین د ایران نن راغلي وو څه وخت مخکې د شل کالو په دې جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیب شي یا ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات ډکوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دلته دا چې د سطحي اوبه ټول ځي، دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنې دسې فضا ورته
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. ستاسې خپلې خبرې په یاد لرئ؟ یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
مننه البته نادر صاحب، سلامونه وایم محترم، بلکې ټول اوریدونکو ته محترم
سلام.
البته موږ نظر خدا مننه ساينسي عقل باندې موږ په هنه نه راځه خبره. خو بعض وختو کې ګورو افغانستان کې زیاتره وختو کې ګورو چې دا موږ تاسې نه دسه غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي. نو دا د افغانستان کې دي زیاتره جوړ کې دي معیاري په کده ته کې څوک تقریبا دسه په ګرو کې شي، دا تا دا صحیح جوړ کې، یعنی دا غړ نو شاله باندې تاثیر کوي، دا زلزله کې پکې دي. نو دا د دې ورځې په شوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ګورو چې دا کورونه باید شمر صاحب د دار کې شي، تختو له جوړ شي، دا به د سترګو کې زیاتره جوړ کې دا یو ریواز شي. یعنی دا به څه ایزګان کې تقریبا زیاتره ځوان وختي ته هم ځوان سانکي ولې په بازار موږ تاسو افغانستان کې دومره څوک شي نه کوي.
صحیح، ډیر سلامت اوسه. په دې به هم برسته تاسیخ پرونه اوري، په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دي هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبري وکړو. انجینر صاحب ساده تاسیخ خپل خبري بشپړې کړئ، بیا به راشو همدې موضوع ته. مهرباني. مننه
کوم. نو منظور مې دغه ده چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت شته، دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلک به په اوبو پسې ډېر سرګردانه شي. دویم به داسې شي چې د ځمکې خپله د سطح د دې نشست باعث کېږي، ځکه د لاندې طبقې خو اوبه دي دا خالي پاتې کېږي. کله چې موږ راباسو په تاسو څو ګړۍ څومره کوهیګانې موږ تاسو دغه ژورې څاګانې افغانستان کې شته دي، په هر قدم کې سړی ځي ژورې څاګانې شته. کله کله خلک ولری سیستم باندې عیارای خپل پټي ورګوندې وګکې، ځکه د سه ستاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرید لهج هانته مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کی او براو وسینو. دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې د وقفت خالی کوي، باید د فرونشاس کې وو تهران خاطر سو ګورای پال کې تقریبا 20 سم 15 سم پورې فرونشاست کې. اندغه چې کابل هم تر 15 سم په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع، ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه، نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادش کړی واخه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو دغه غږ انسان سره لرلو، نو زه فکر کوم چې اکثر انجینران او اوربند لیکنه کړې او چې دا احتمال لري پرونشاست او سیزه کې کابل هم د ټولنې طبقات پالیسی وی دي. دا د جګوبل منځلون ته به ډېر نو کې ځکه کله چې د دې نن پالیسی کله چې موږ کله مثلا 15 سم پرونشاست کې یا سټلمنت کې کینی، نو دا بلمنځلون هم ځان سره کینی دغه مشکل په خېګ نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخ تر دې چې د مقاوم او ودانه په اړه خبري وکړي، کلن په دې اړه مرته وست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویلې چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونیسم چې دا څه دی چې خپل دننه پمځکي کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي، چې ډېر انرژي وځای د تخلینې یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او دا اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمق خو اکثرا ابهار دي نږدې که عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د رشتر د زلزلې اته درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي. که تر اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلای شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي. چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره داده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي، د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی ګل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي، دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړي دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزلو دا منزلون ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې دغه یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي، تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی آرام دی. بله ډیر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډیرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډیرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي، او ټول هم ظاهرا کلکې مالی میشي، خو آیا په معیارونو برابرې جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او کنه؟
ډیر مننه. ډیر اساسي سوال هم دغه دی. نو دې ته به لږ تفصیل زما لکه تاسو د فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تر څو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د خاورې د پټس چې موږ ته بیرین کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې متحد تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم دی موږ نشو د تعداد او نویت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټ ای دي سټریټ فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تمیزونه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو هغه خاورې لاندې سب سټرکچر سوپر سټرکچر باندې هم خاوره تاثیر لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده. موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیانې امریکایي کمپنیانې او نور راغلل دلته هغه خپل استانداردونه ځای کې چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه استاندارد ډیزاینو یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر د هغې په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله اوجن چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده په افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما و سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده. اکثر خلک یې پېژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلي وو چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه یا ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم. یعنی هغه خپل تجربه تاسو وایم اکثرا دغه 90% یا حتی وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي. یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولی. ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم ارګان ته وروړل کیږي. هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغې تعمیر کې ټول د برق د آبرسانۍ د میخانیک د تهویه د سټرکچر دا ټول امکانات آیا پکې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خودسې یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کېږي دا د دغې مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام بلند منزلونه چې کابل کې تطبیق کېږي خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغې نه تیر شوی ده دغلته باید دوی ټول دغه بلند منزلونه چې جواز ورته ورکوي چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالۍ کې ده ده باید دغه ټول نقشې ویزه کړی وای د ټولو بخشونو. دوی داسې هوایي ویزې هم کړي دي ماته معلوم و. یعنی زه مستند تاسو وایم ماته پلاس راغلی ځکه زه سټرکچر انجینر یم اکثر یا زما شاګرد به راوړلو یا به خپله ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکی اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه یې کړو هم امکانات یې دومره نشته دي اقتصادي به لحاظ موږ تاسو ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغې مسئولیت او د دې ناحیې سره همانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایتو کې هم دغسې دي. دا نواحیو مسئولیت دغه ده چې کله یو تعمیر یو ځای کې تطبیقېږي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې ورته نقشه اخیستي شوروایي نه نو دتیو
بله
یعنی لګرو خبره چې یعنی راست خبره وو
بله
دتیو رقم یعنی د تصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي ته تامین بده ته یعنی پښتنه نه ویشوي چې تاسو څنګه جو کو یا بل کو د تصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هرچی مخکې هم ما د طلو تلویزیون سره برنامه لرلې په همدې غاړه چې چگونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت شو به وروسته لږ مشکلات چراغ هغې ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اسمان عامه ته دغه انګېزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشه ویزه شوی اوسی نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداری سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خو دومره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ پیدا باید محاسبه شي خپله د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسیدا کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چا چې باشي تاسپارلو چټنه تر به ورته غږ کول چې وروره تجربه کړې به
ډیره مننه بله یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو وايي چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کې لیکن بیا هم کله چې زلزلې کې افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کله وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي کته چې په دې اړه رانه واچوي مهرباني
مننه رښتیا ما غسره په دې چې دغه په ستلا سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده ته په هرات کې چې زومه د ګمبدي دغه د ګمبدي خپل په صلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي روغتیا دوی د یا د پخو خښتي جوړي یا د عمو خښتو جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په صلاح کاګل دی دومره کانګریس نه دی چې د دې په اصطلاح درون ووتی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خواله کې انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رښتیا ډیرو باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوی دی دا نور خو کابل ښار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد له امله نقشی هستن ویده شوی ندی
بله انجینر سیم نادم خیر پا دی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو څنګه کول شو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چې خاوري د هر شي د پاره مساید مونږه چې ډېر لرو رګ ډېر لرو د خپل خاوري چې په خې خې تي وزن جوړیږي دا د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدانه دي چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دي ټول مادن دي او ومن کوشش دی وچی چې د پخو خوختونه استفاده وشي پدې چې په خې خې کې هم په په دوبی کې سړه ده په ژمي کې ګرم دی ام مقاومت ډیر دی په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکړي مالکانو ته چې آرام خاطر جوان پکی وکی.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په سلسله خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمام وایا وي پنځه درې کې چې وایا یې ډېره وي، هغه تمام تدابیر لرو چې هغه ته وفل سلب ډیزاینو د سه په فارسی کې ورته قبلغی ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي. د یو د داسې ایکس په جهت، مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف باندې ښکاري ښکته نه چې هغه ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه موږ کوو چې ډېر غږ لکه وایي رافه کړو. زه ځینې مساجد هم مساجدونه چې ماته راځي چې ډیزاینه هم چې وایي ډېر وي، هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړپوړي دي، پوړي دي، مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي، هغوی کې غټې وایي مثلا حدودا د دې شپږنیو یا اوو مترونه ډېرول، بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب له امله هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس ورته وایي چې قیچي پوش په سرسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده، هغې باندې هم درېږي. هغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلي وي چې وایي مثلا ډېر شمېتر دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي، همدغه پی وي باندې درېدلي. خو بیا کانکریټ یوازنی ای دغه ده په دنیا کې چې درون ده، او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه، چې فرمولې دغه ده چې وي مسئلې کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره ډېر وي د هومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي. نو خبره دې وي چې د غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هماغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې هم چې ډیزاین شوي نه دي. نو دغه آینده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي، داسې نه ډیفلکشن کوي. منظور دغه چې یو کله کله پنځه سانتي یا اووه سانتي داسې منځ دغه منځ کې د چت داسې راښکته شي، دغه سي د پاتې کېږي. نو دغه زړه بیا هغه کوي سړی سخت ضروري چې دا زه څنګه وکړم، اوس چې چپای کړم پرېږدم. اوس یو ساختمان چې تقریبا دوه هفته مخکې زه ورته معرفي شوی یم، هغه چتونه یې چې دولتي ساختمان و خو درسته دقیق سوی نه و، په همدغه شل کالو کې بېغوري ورته سوی و، دولتي و خو چتونه یې همدغسې ډیفلکشن کړي. نو په دې اړه یعنی ډېر مشکلات دی ورخه کې
ډېره مننه
چتونو.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ سادات صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعت اوریدلای شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخکې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې ښار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت زایشاه داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله، دا تا وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دوه منزله دي، صرف فقط دوا یو د مخابرات وزارت مونږ دولت او د سینوای پامیر هغه هم ډیر په لوړ ستاندرد جوړ شو. په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخه باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دیږي چې دا کرخه تر چمن پوریږي، نو پر دې کرخه باندې پراته ده مونږ په جوډیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې ما خپل دا کار کړی دی، یعنی پر دغه کرخو باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله، او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات با جوړ نه شي. او په کابل کې پخوا مونږ ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنالوژین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله، او په دې چې دولت تضمین ورکي یا دولت یو اطمینان ورکي چې قشر د ځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښ کړي، یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغسې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي، په دې چې دا علائم د زلزله یا تغیرات د دمځکی د قشر پیشبینی کیدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګیری په اساس باندې. نو دغه د پاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسو د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګول دی چې تضمین دی چې هلته وارديږي یا د نن افغانستان کې تولیدیږي باید ستاندارد په نظر کې ونیول شي، په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي، دوی خو نه پوهیږي چې دا سیخ ګول مثلا چې 12 میلی دی 8 میلی دی 14 13 14 ستاندارد کوم دی، نه دوی ته معلوم نه دی. دغه د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې چې جوړیږي باید منظم. اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا تازه ساختمانونه چې جوړ شوی دي ټول سټیک تاګان لري، دا ډېر خطرناک دی، هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سټیک کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دا ټول ساختمانونه اوبه د سټیک شادي نه دا ټول فاضلاب دی یو خواته یو سی برته دی په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برته استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کمی نه شي. دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزله باندې په نورو مسایلو باندې.
ډیر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، د زلزله په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د زلزله په جریان کې او د زلزله مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي، او د زلزله وروسته هم په دې فازو تقسیموي شو. نو د زلزله مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټ قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلوي قرار مونه لري، مثلا تاسو چې اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغه توقعی که چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چایان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یخ صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي. یا که ماشین لاندې مونږ تاسو سیستم لولینی هغه باندې ونه غوږی دغه څه خطرات ده. نو همدغه څه مخکې د زلزلې لپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیسي، اوس خو الحمدلله موبایل مونږ ته لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې مونږ تښتو، که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوږ نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غوږی زینې په لاره یا بل شی پخا کې باندې نیسي. نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه، په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتن هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې مونږ شی وکړو، زلزلې په جریان کې چې مونږ اول خو په نورو داسې ستانډارډو مملکو کې او ستانډارډو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات داسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثره، نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لوری معمولا مثلا 1500 کیلوګرام په متر مربع، 200 کیلوګرام په متر مربع باندې ځانګړي دی، دا چې یو عادي اتاق 300 کیلوګرام، یعنی دوه چنده د کمبر زلزله او د خسي نور مسایل په کې نظر کې نیول شوی دي. وزن یې نو په هغې امکان مثلا لفت نه استفاده و نشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات و نشي کار جریان کې. نو کله برق ګلیږي لفت هم ورسره ګلیږي، څوک پلس کې بند پاتې نشي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا پار ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکړم که خلک په دې فکر کې اوسي چې ولاړ زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکړم خو زلزلې په جریان کې دا تعمیر چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکړي چې پر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه، په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
ډېر ښکلی پوښتنه وکړو. یو قاعده ده ټرینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ټرینګل تاسو په بډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې مونږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خو حتما د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم مونږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ځینې کېږي، ځکه کابل د دی په کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چاته ایس ایجی اک یعنی ټیکنیکل چلور شو د دې محاسبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده. خو کابل چې کله مونږ محاسبه کوو د دی په کټګوري کې راځي، دغه ته باید مکمل تعمیرات د سیخبندي د لحاظه دغه سیخونه سره جوین کېږي. د دې موقعیت نه بیا سپیشل مومنت کې فرق کوي چې زه دلته که تفصیل ورکړم خلک پاتې کېږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي، سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منازلو کې وي همغه هلته تنګ شي، څه مشکل نشته. خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نه وي، خو هر څوک پوهېږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړېږي، یا مثلا ګاډر کراک کړي، یا همدغه یو بل هم جالبه خبره دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ژوند کې کلیدلی داسې یو لرګی چې عمود د سپورت ته ونیسو چې د سیو خوره او د غپورت سره ډیر خوريږي، دغه د دا د تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجینري کې دغه څه ده، پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته. بیا د زلزلې په محاسباتو کې چې موږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا چې د زلزلې قوه مثلا شي ده دغه مرکز سره د دې مثلا کې واقع کیږي. مثلا که
لاست منزل معمولا د دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه د دې هغه دی.
بله
ډریفت محاسبه موږ ورته وایو چې انجینری کې نو
درست
خبره
مې تاسو دې تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کېږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نوري خوې ول بي شي او کنج روغ پاتې شي.
بله خو کنج د دې یو ځای دی موږ ته ټول پیږو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی. د کنج د تقاطع د دوه ګډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی تامید او دغه وسطی فضایی چې دی مثلا د ګاډر د خیټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کرک وکړي موږ ته صدمه را رسیږي. یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي موږ ورته وایو ډېره وي نو تامید ته داسې زیاتکه ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي. نو بهتر هم دغه ده چې هغه کنجو کې داسې هم وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په موږ باندې راوځي.
بله او بل ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي؟
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلی که زلزله ډېر راسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سر یې چېرته ولګېږي. نو بهتر هم دغه ده چې مثلا د ناست داسې
نیمه ناست وي. بله
او نیمه ناست وي چې کله چې پاس کې چې زلزله نور ودرېده همدغه کوټه دې مثلا خپل اپارټمان دې وتړي او ښکته دې ښکته شي.
ډېره زیاته مننه. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. له محترم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو. د ازادي راډیو خپرونې څلور بیر ساعت اوریدای شي.
آسمان کی ستوری نوری زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوری بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑا سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھکتاب کی توری نوی اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنه شته یا وله غم د نش خاروله به وسیدا به وسیدا به وسیدا ګړ سم ګړو نګړ دو جدای دا جدای دا جدای دا
نایم خوز تا بند پوهیگم ستا پا هر نفس که زیم
ساعت